شردارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سهار 8 بجې دی د دې یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي هڅه کوي کابل او نور ولایتونو ته د برېښنا د پرچاوي ستونزه د وینو له تویدو پرته په سوله ایزو لارو حل کړي. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی له خپل سیال اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره پلان شوي تلویزیوني مناظره په وروستۍ شیبه کې لغوه کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما د ماموریت تمدید د چین او امریکا د مخالفت له کبله وځنډید، او د امریکا ولسمشر وایي داسې ښکاري چې د سعودي عربستان د تیلو پر دوو چانځایونو د شنبې ورځې برید به ایران کړی وي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی و چې د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مخکښ کاندیدان بلل کیږي پرون په یوه تلویزیوني مناظره کې ګډون وکړي، خو آریانا تلویزیون چې مناظره یې رابللې وه وایي ولسمشر غنی په وروستۍ شیبه کې دا مناظره لغوه کړه. د دې تلویزیون په وینا د ولسمشر غنی امنیتي ساتونکي د تلویزیون سټوډیو ته هم راغلي وو، خو په وروستۍ دقیقه کې یې خپله پرېکړه بدله کړه. د ولسمشر غنی له لوري په یو اړخیز ډول د مناظرې له لغوه کېدو وروسته عبدالله عبدالله پوښتنو ته ځواب ووایه او ویې ویل مناظره په مصاحبه بدله شوه.
مناظره امو کلمیش هم دو نفر یا دو طرفه ایجاب میکنه، پس این مناظره به یک مصاحبه تبدیل شد.
ښاغلی عبدالله وویل اشرف غنی په انتخاباتو کې د بری چانس نه لري، خو د ښاغلي غنی په مشرۍ دولت جوړونکې انتخاباتي ټیم په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې خلکو د ملي او نړیوالو مسایلو په اړه د ښاغلي عبدالله خبرې اوریدلی او په تیرو 15 کلونو کې د نوموړي کارونه هم لیدلی دي. راپورونه وایي چې چین او متحد ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید په اړه پرون د امنیت شورا په غونډه کې د یو بل پر وړاندې ودرېدل. د ډیپلوماتانو له قوله په راپورونو کې ویل شوي دي چې چین خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یوناما د کار د دورې د تمدید په سند کې د چین د نړیوالې ترانزیتي لارې یادونه ونیشي، نو دا هیواد به اړوند پرېکړه لیک ویټو کړي. راپور زیاتوي چې د امنیت شورا 15 غړي له اوږدو بحثونو وروسته نتیجې ته ونه رسېدل او پرېکړه وشوه چې د دې موضوع په اړه دې په نننۍ غونډه کې رایې واخیستل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما د ماموریت اعتبار نن پای ته رسیږي، او د تصویب لپاره یې باید د امنیت شورا 9 غړي د تایید رایې ورکړي، او د امنیت شورا له 15 دایمي غړو متحدو ایالاتو، چین، برتانیا، روسیې او فرانسې څخه هیڅ یو باید د رد رایا یا ویټو ورنکړي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي یو سرتیری پرون په افغانستان کې ووژل شو. د قاتل ملاتړ ماموریت له لورې په یوه خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې دا امریکایي پوځي د عملیاتو پر مهال وژل شوی. په خبرپاڼه کې د سرتیری د هویت او د پیښې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا د دفاع وزارت له مقرراتو سره سم د هر وژل شوي پوځي هویت د قربانی د کورنۍ غړو ته د خبر له ورکولو 24 ساعته وروسته اعلانیږي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې 12 امریکایي پوځیان وژل شوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې ښکاري چې د سعودي عربستان د تیلو پر دوو چانځایونو د شنبې ورځې برید به ایران کړی وي، خو ښاغلی ترامپ زیاتوي چې باید په دې اړه د څېړنو نتیجو ته انتظار وشي او د ځوابي اقدام په برخه کې بیړه ونه شي. ښاغلی ترامپ دې پوښتنې ته چې آیا د دې حملې مسؤول ایران دی، په ځواب کې وویل چې یقینا د اوس لپاره همداسې ښکاري. ترامپ زیاته کړه چې امریکا نه غواړي چې جګړه وکړي، خو د بل هر هیواد په پرتله چمتو دی او د نړۍ تر ټولو ځواکمن پوځ لري. د امریکا ولسمشر وویل چې ایران ته د ځوابي اقدام لپاره ګڼ انتخابونه شته، خو په دې برخه کې څېړنې تر اوسه نه دي پیل شوي. ایران د سعودي د تیلو پر چنځایونو په برید کې چې مسؤلیت د یمن ایران پلوی حوثي ډلې منلی لاس لرل رد کړي دي. د تیلو پر دې تاسیساتو د برید په نتیجه کې د سعودي د تیلو نږدې نیمای تولید په ټپه درېدلی او په نړۍ کې د اومو تیلو عرضه تر بل هر وخت له لوی خنډ سره مخامخ شوې ده. له بلې خوا د ایران سپاه پاسداران ځواک وایي په خلیج کې یوه بیړۍ په دې تور نیولې چې متحده عربي اماراتو ته یې ډیزل په قاچاق وړل. د سپاه پاسداران یو جګپړي قمندان پرون دوشنبه وویل چې په دې بیړۍ کې 250,000 لیتره ډیزل بار و. د دې ځواک د قمندان برید جنرال علي عزمایي په وینا دا بیړۍ چې د ایران لوی تومب ټاپو ته نږدې نیول شوې د ایران له لینګا بندر څخه د متحده عربي اماراتو د اوبو لور ته روانه وه. د همداراز ویلي چې د بیړۍ یولس تنه عملی هم توقیف کړي دي، خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې دا بیړۍ یې کله نیولې او د هغه عمله د کوم هیواد اتباع دي. او د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د فرغانې په دره کې په وسله واله شخړه کې لږ تر لږه یو پولیساتی وژل شوی او 19 نور کسان ژوبل دي. دا پیښه چې پرون وشوه د دواړو هیوادونو چارواکو تایید کړي. دواړه خواوې یو بل د تاجکستان په غفوروف او د قرغیزستان په لیلیک ولسوالیو کې د ډزو په پیل لولو تورنوي. د دواړو هیوادونو د سرحدي چارو ادارې ویلي دي چې ډزې د سیمې په وخت د شپې په 9:30 بجې ودرېدې او د دواړو خواوو چارواکي هڅه کوي چې بیا دا ډول پیښې تکرار نشي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې هڅه کوي کابل او لسو نورو ولایتونو ته د برښنا د پرچاوۍ ستونزه بې له دې چې د چاوینې تویی شي له سوله ییزې لارې حل کړي. د دې شرکت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې له ازبکستان او تاجکستان څخه د وارداتي برښنا د نړول شویو ستنو د بیرته جوړولو لپاره یې انجینیران چمتو کړي، خو لومړی غواړي طالبانو ته قناعت ورکړي چې پر انجینیرانو حملې ونه کړي. عصمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د وسلوالو طالبانو لوري په بغلان ولایت کې د برښنا پرستنو د طالبانو له حملو وروسته د افغانستان د ویلوی برخې کورونه، سوداګری مرکزونه، روغتیایی مرکزونه او صنعتي پارکونه له برښنا به برخې شوي دي. نن سه شنبه څلورم ده چې په بغلان کې د برښنا درې پایې ویجاړې شوي دي. د افغانستان د برښنا شرکت وایي د دغوستنو د ویجاړې دوله کبله چې له ازبکستان څخه 240 کیلو واټه برښنا پرې واردېږي، د پلازمینې کابل په شمول د هیواد 11 ولایتونو ته برښنا پرچاو شوې ده. د برښنا شرکت ویندوی وحیدالله توحیدی آزادی راډیو ته وویل هڅه یې پیل کړې چې دا ستنې بیرته جوړې کړي.
موږ هر هغه ممکنه لاره لټوو چې موږ ته نتیجه ورکړي. موږ کوشش پدې کوو چې د ولسي خلکو لارې هم د ستونزو حل شي. موږ د سپینګرو د محل سپینګرو سره هم وغږېدو، هغوی هم تللي وو، تر اوسه پورې مطلوبه نتیجه تر اوسه پورې موږ ته نه راغلې. خو موږ په دې کوښښونه کوو چې څرنګه چې اجازه د کار ورکړ شو موږ به خپل کار هلته پیل کړو تر څو بیارغونه پیل کړو. خو تر اوسه پورې موږ کوم ځانګړې خبره نه لرو چې موږ خپل مشترکینو ته یا هم درنو رسنیو ته ووایو.
وسلوالو طالبانو له ازبکستان څخه د وارداتي برښنا د ستنو د نړولو په اړه څه نه دي ویلي. د ډلې څو ځلي ویلي چې پر عامل منفي تاسیساتو حمله نه کوي بلکې ساتنه یې کوي، خو په بغلان او کندوز کې په ځلونو د وارداتي برښنا پر ستنو بریدونه کړي او برښنا یې قطع کړې ده. پر طالبانو دغه راز د پلونو، پلچکونو، ښوونځیو او پخو سړکونو د ویجاړولو تورونه هم پوري کیږي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې له ګاونډیو ولایتونو څخه یې انجینران بغلان ته استولي چې د برښنا ستنې ودروي او مزي وصل کړي. ښاغلی توحیدی وایي سپین ږیري له طالبانو د انجینرانو د امنیت تضمین غواړي.
هغوی ته مو لیږلي تر څو هغوی سره خبرې وکړي، تر څو اجازه د کار ورکړي، حداقل چې زموږ انجینران لاړ شي او خپل کار پیل کړي او بیارغونه پیل کړي او همداراز حداقل د کابل برښنا او د فایر ولایت خو برښنا ونښلوي، ولې چې دوی ډېر زموږ وطنوال ډېرې غټو ستونزو سره مخامخ.
له بل خو ازبکستان وای چې افغان چارواکو د برښنا د پرچاوي په اړه د هیواته خبر نه دی ورکړی. د ازبکستان دولتي رسنیو د دوشنبه په ورځ وویل دغه هیواد د برښنا ملي شبکې چې د انرژي په وزارت پورې تړلې اداره ده، له افغانستان څخه د برښنا د قطع کېدو په اړه معلومات نه دي ترلاسه کړي. دا شبکه هم دا رازوایی چه ممکن له تاجیکستان څخه افغانستان ته صادرېدونکې برېښنا پرچاوشي بیوي. خود افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د ازبکستان او تاجیکستان وارداتي برېښنا لا هم شمالي ولایتونو ته وصل ده. افغانستان سره لدی چې د برېښنا د تولید کم ساري امکانات لري، د خپل مصرف یوازې په سلو کې 25 تولیدوي. د وارداتي برېښنا د پرچاو کېدو له کبله په کابل او نورو ښارونو کې هغوی چې اقتصادي وضعیت یې یو څه ښه دی له جنریټرونو کار اخلي، چې له کبله یې د ښارونو چاپېریال لا زیات ککړی شي.
پی یو سټوډیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي چې د سولې په خبرو کې ولاړ حالات لنډمهاله دی. نیکولاس کی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دی خوشبین دی چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې به ژر تر ژره پیل شي. له کابله د آزادی راډیو خبریال خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لغوه کېدو څخه یوه اونۍ تیریږي، خو په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د دغه خبرو په ټپه درېدل لنډمهال دي. نیکولاس کی د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناست وویل په افغانستان کې د روانو ستونزو یوازینی حل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات دي. د ویزا او د ناتو سازمان په دې باور یو هغه خند چې د سولې په مذاکراتو کې رامنځته شوی لنډمهال دی. هیلمند یو چې په نږدې راتلونکي کې دواړو طرفونو یعنی افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو شاهدان اوسو. په همدې حال کې خاغلی کیو ویل د ناتو سازمان تر هغې چې افغانستان کې یوه تلپاتې سوله نه وي راغلي، له افغان امنیتي ځواکونو سره خپل مرستو ته ادامه ورکوي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي وو چې د سولې په تړاو ټولې هلې ځلې تر ټاکنو پورې ځنډولي او لسمشي ټاکنو وروسته به په دې اړه نوی حکومت خپله پرېکړه وکړي. له هغې وروسته چې طالبانو د کابل په ششترک سیمه کې د یو موټر بم برید په وسیله د 1200 کسانو په ګډون یو امریکایي سرتیری وواژه، د امریکا جمهور رئیس د تېرې اونۍ په لومړیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړې. ټاکل شوی وه چې د امریکا ولسمشر د سنبلې په 18مه په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو له مشرانو او همدارس د افغانستان جمهور رئیس سره لیدلی وای، خو دغه ناستې لغوه اعلان کړي. خو د سولې خبرو د لغوه کېدو وروسته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر چارواکو وویل چې د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو احتمال شته. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې شاید د سولې خبرې بیرته له سره پیل شي. سیاسي کارپوه موسی فریور په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
دی ویزه فکر کوم چې خاغلی ترامپ ضرورت لري چې هر څومره زر کېږي په افغانستان کې ولاسته راوړنه ولري، تر څو په راتلونکو ټاکنو کې د خپلو رقیبانو پر وړاندې یو څه په لاس کې ولري، او دا یو هیله بخونکې خبره ده. له هغې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې، دا لومړی بهرنی ډیپلومات دی چې د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو په اړه څرګندونې کوي. خاطر پردیس، آزادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې تاسو را بولم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې صفیولا ستانکزی چمتو کړي.
فاینانشل ټایمز رسپانی په افغانستان کې د داعش ډلې په حضور باندې تمرکز کړی او لیکلي دي د امریکا او طالبانو د خبرو په لغوه کېدو سره د دې ډلې د حضور زیاتېدو اندېښنې رامنځته کړي. د رسپانی په لیکنه په کابل کې څو مرګونی بریدونه او د طالبانو د مشرانو هدف ګرځېدل د داعش یا اسلامي دولت ډلې د نفوذ زیاتېدل ښکاره کوي. په دوام کې راغلي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ تړلو کسانو د افغانستان په ختیځ کې خپل حضور زیات کړی او هغه اندېښنې زیاتې کړي چې ګواکې دا ډله به په دې سیمه کې خپل ځان ته پټن تنځایونه جوړ او په نړۍ کې لوی حمله وکړي. فاینانشل ټایمز رسپانی د طالبانو او امریکایانو د خبرو ماتېدو ته هم اشاره کړې ده. رسپانی د یو پوځي کارپو جاناتن شرودن په حواله لیکلي وضعیت پیچلی دی، خو واشنگتن باوري دی چې